په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې د آزاد رادیو خبرونه اوري. د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم په لنډه خبري ام برخه کې اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه په یو څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبانو تیر شپه د بغلان د بورکی ولسوالۍ پر مرکز پراخي حمله وکړې. ترکیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مئی وایي چې کابینې هغه معامله تایید کړې چې له مخې برېټانیا له اروپایي اتحادیې څخه ووځي. د خبرونو تفصیل. طالبانو تیر شپه د بغلان د بورکی ولسوالۍ پر مرکز پراخي حمله وکړې. د بورکی ولسوال شمس الدین شهاب ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د افغان ځواکونو لخوا په شاو تمول شوې. هغه کته هم په نښه کړ چې افغان ځواکونو ته د اوښتو احتمالي تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې طالبانو ته تلفات رسیدلي چې تر اوسه دقیق شمېر نه دی معلوم. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د وسلوالو طالبانو په دغه برید کې د بورکی په بازار کې اور لګېدلی و چې څو دوکانونه یې سوځولې دي. د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پاڅون کوونکو عملیات ادامه لري. دا عملیات تېره اونۍ د سهشنبې په ورځ پیل شوي او د دې ولسوالۍ پراخې سیمې له داعش وسلوالو څخه پاکې شوي دي. په نازیانو کې نږدې 1500 ولسي کسانو د داعش پر ضد وسله راخیستې ده. په هغو سیمو کې چې په نږدې یوې اونۍ کې له داعش څخه تصفیه شوي دي، تېره ورځ حکومت پر 600 کورنیو 3 ټنه غنم وویشل. ترکیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ترکیې سفیر اوزان اورتورول د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړه. ښاغلی اورتورول دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې موسکو تېره اونۍ د افغانستان د سولې د یوه کنفرانس کوربه و چې د طالبانو استازو هم پکې ګډون کړی و. د ترکیې د اناډولیا خبري اژانس د راپور له مخې په کابل کې د ترکیې سفیر ټینګار وکړ چې هیواد به له افغانستان سره په هره برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د هغه په وینا یوه مهمه برخه هم د اقتصادي اړیکو لا پیاوړتیا ده. ټاکل شوی چې ترکیه به په دسمبر کې د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د اتمې غونډې کوربنه وي. د استانبول د پروسې اوومه غونډه تیر کال د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړه شوې وه چې افغان ولسمشر اشرف غني هم پکې ګډون کړی و. د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې اساس د 2011 میلادي کال په نومبر میاشت کې ښودل شوی او هدف یې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړیکو پراخول دي. د امریکا د متحدو ایالتونو په ګډون له شلو زیات هیوادونو او سیمه ییز او نړیوال سازمانونه د دغې پروسې ملاتړې دي. پاکستان له افغانستان غوښتي دي چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو د چارواکي طاهر خان داول د قتل د پیښې تحقیقات وکړي. طاهر خان د اکتوبر په 28مه له اسلام آباد څخه وتښتول شو او د سهشنبې په ورځ مړی د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې پیدا شو. د پاکستان دننه د پښتون ژغورنې غورزنګ د پیښې لپاره نن اعتراضي غونډې کوي. دې غورزنګ یو مخکښ او د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي محسن داول وویل
دا دلته نه الفا څنګه یوړل شو د اسلام آباد سیف سیټي چې دی ورته وایي چې په هر کوڅه کې کیمرې لګېدلې دي. او دا په زرهاو چې دا کوم چې پوسټونه دي په کوم باندې نو هغه باندې دا تیریږي. دا مطلب دا سوه ساده خبره نه دي. دا په دې ساده خبرو په دې ډرامو نور مزید خلک دوخېږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د دې تایید کړی چې د طاهر خان له جسد سره په دور بابا ولسوالۍ کې د هغه د پولیسو کارت هم پیدا شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالات وایي چې ایران په منځني ختیځ کې د حزب الله حماس او د خپلو نورو سختدریزو ډلو د ملاتړ پر چارو په کال کې نږدې 1 میلیارد ډالر لګوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې د چارو هماهنګ کوونکي نتان سیلز پرون په واشنګټن کې خبرلاند ته وکړه. هغه وویل ایران یوازې 100 میلیون ډالر له حماس سره مرسته کوي. له دې مخکې هم امریکا ایران تورن کړی و چې په منځني ختیځ کې د یو شمېر سختدریزو ډلو ملاتړ کوي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مئی وایي چې کابینې هغه معامله تایید کړې چې له مخې برېټانیا له اروپایي اتحادیې څخه ووځي. مئی پرون په لندن کې له خپلې کابینې سره له 4 ساعته غونډې وروسته د خپل دفتر په مخ کې خبرلاندو وویل چې د کابینې ډله ییزه پرېکړه دا وه چې حکومت باید له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره د موافقې مسوده او عمومي سیاسي اعلامیه ومني. مئی زیاته کړه چې له خپلو وزیرانو سره یې په ډېر حساس بحث کې برخه لرله او سختې ورځې به راتلونکي کې په مخ کې وي. ټاکل شوی چې د بریکسټ اپ نوم پر دغه موافقه د بریتانیا پارلمان په دسمبر کې غور وکړي. له 1300 پیچلو مذاکرو وروسته د موافقه دغه مساوده دوه ورځې مخکې د نومبر په 14 ترلاسه شو. بریتانیا او اروپایي اتحادیه به اوس د نومبر په 15 د بریکسټ سرمشریزه ترسره کوي. د فرانسې حکومت د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د یو ټویټر پیغام په وړاندې عکس العمل ښکاره کړ. د فرانسې د حکومت ویان بنیامین ګریو پرون په پاریس کې خبري غونډې ته وویل: زه د ډونالد ترامپ د ټویټ په اړه یوازې دا وایم چې د نومبر په 14 موږ د خپلو 130 هیوادوالو چې درې کاله مخکې په پاریس او سان دینیس کې وژل شوي وو د تلین مراسم ترسره کړل. په انګلیسي ووایم یو ګډ درد ته اړتیا وه. ډونالد ترامپ د نومبر په 14 په خپل ټویټ کې د فرانسې پر ولسمشر ایمانوئل مکرون د دې لپاره انتقاد وکړ چې د اروپا د یوې پیاوړې دفاعي تګلارې غوښتنه یې کړې ده. ترامپ ولیکل چې ورته افکار پخوا د دې باعث شوي وو چې جرمني نازیان پاریس ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو د انرژۍ وزیر له چک جمهوریت څخه وغوښتل چې د اټومي انرژۍ په برخه کې له روسیې څخه مرسته ونه غواړي. ریک پیری پرون په پراګ کې خبرداری ورکړ چې چک جمهوریت د اټومي انرژۍ په برخه کې د روسیې له همکارۍ لاس واخلي. ریک پیری زیاته کړه چې د امریکا اټومي صنعت ډیر خوندي او د ډاډ وړ دی. د امریکا د انرژۍ وزیر همداراز پر روسیې انتقاد وکړ چې د انرژۍ له سکتوره د یوې وسلې په توګه استفاده کوي. د چک جمهوریت غواړي چې د اټومي انرژي صنعت پراخ کړي. د دې تړون لپاره د روسیې روس اټوم او د امریکا او وستنګ هاوس شرکتونه راوړاندې شوي دي. خبرونه مولا زده رډو اوریدل ک دا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د زده رډو په پانه کې شته په تفصیل سره کوي شي ولولې پته مو هم ده. زده رډو ټکی اورګیا زده رډو ټکی کم لکه څنګه خبرونه په پایل کې مول د خبرونه ډیره برخه مو هم موسیقي رزانګړې شوی خو لنډه خبري برخه هم لرو. بیا هم د سولې د هڅو په اړه یو راپور اخلو. تاسو ښکارئ چې د افغانستان د سولې خبرې یو نوي پړاو ته داخله شوې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد په متحده عربي اماراتو کې د دریو هیوادونو له استازو سره پر دې مسلې خبرې کړې او تمه ده چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم بیا وګوري. جزئیات د احمد شبر پر راپور کې اورئ.
د افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو متحد عربي اماراتو او سعودي عربستان استازیو روانونه په ابوظبي کې غونډه وکړه. د متحد عربی اماراتو د خبری سرچینو په وینا په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان پر سولې او ثبات خبري وشوه. د غونډې برخوالو موافقه وکړه چې د افغانستان د خلکو په خوښه باید پراخ بنسټ سولې په دې هیواد کې ټینګ شي. د دې غونډې دا نتیجه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وستایله. خلیلزاد د روانې اونۍ د شنبه په ورځ کابل ته ولاړ او تر دوشنبه په کابل کې و. د ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله او د سولې دالی شورا له استازو سره وکتل. د شاغلی خلیلزاد د کابل د سفر په اړه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت په خبره کړې اعلامیه کې د خلیلزاد په وینا راغلی دي چې د امریکا حکومت د دې ملاتړ کوي چې افغانان په خپلو کې خبري سره وکړي. د افغانستان د سولې عالی شورا هم پر دې ټینګار کوي چې طالبان دې د افغانستان د دولت له استازو سره خبري وکړي تر څو ستونزه هواره شي. خو طالبان چې د تیرې جمعې په ورځ په ماسکو کې د سولې په ارتباط په یوې غونډه کې برخه واخیسته ټینګار کوي چې د کابل له حکومت سره د اوس لپاره خبرو ته چمتو نه دي او له امریکایانو سره خبرو ته حاضر دي. اکرم خپلواک چې تیره اونۍ د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشأ له مشر څخه استعفا وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې د سولې امکانات تر بل هر وخت اوس زیات شوي دي او شایي طالبان په کابل کې دا خبري مخته یوسي.
رستنی لیدنې د امریکا سره او د امریکا د هیاتانو سره او همدارنګه داسې بحثونه شوي دي چې د مذاکراتو د آمادګۍ لپاره په یغې باندې کار شوی ده. زه په دې مطمئن یم چې فضا ډېره مساعده ده، فوق العاده مساعده ده او له ټولو خواو نه د جنگ د ختمېدو لپاره آمادګي شته. زه حتی تر دې حتی پورې هم اطمینان لرم که په یو نیمه طرحه باندې چې مشکار پرې کړی و که اوسي د دې احتمالات هم په وقلاده زیات دي چې مذاکرات په کابل کې اوسي.
د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الیس ویلس په مشرۍ امریکایي ډیپلوماټانو د جولای په میاشت کې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره کتلي وو او تیره میاشت د زلمی خلیلزاد په مشرۍ هیئت په قطر کې له طالبانو سره خبرې وکړې. اټکل کېږي چې خلیلزاد به دا ځل هم قطر ته ولاړ شي او د طالبانو له چارواکو سره به وګوري. دوی به پاکستان ته هم سفر وکړي. د خلیل زاد په مشي امریکایي پلاوی به تر سیشن بی پسیم کیوی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
منن په دې پروګرام کې به هم پر دوه موضوعاتو خبرې کوو. په افغانستان کې سولې روانې هڅې او د غراز د ولسمشري راتلونکي انتخابات. انتخابات هم له دې پلوه د سولې له پروسې سره تړلي دي چې په دې وروستیو کې د دغو انتخاباتو د ولسمشري د انتخاباتو د ځنډېدو د غوښتنې راپورونه ورکول کیږي. ټاکل شوی چې د ولسمشري انتخابات د روان کال د حمل په یو دېرشمه ترسره شي، خو له یو شمېر راپورونه وایي چې د سولې د خبرو د ګړندي کېدو او د دې لپاره چې د سولې خبرې یوې نتیجې ته ورسیږي ښه ده چې دا انتخابات وځنډېږي. خو د افغانستان جمهوري ریاست دغه راپور رد کړل چې ګواکې د ولسمشري انتخابات به وځنډېږي او په دې ټینګار وکړل چې دا انتخابات د افغانستان د دیموکراسۍ لپاره یو مهم دی او انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. دواړه موضوعاتو باندې کولی شئ چې بیا هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او که هم پوښتنه لرئ له هغو چارواکو چې په دې پروګرام کې رابولو له هغوی مطرح کړئ. ازادي راډیو اورئ هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 هم صافه وازی اورېدلی شئ. او مخکې له دې چې د موسیقي اونیس پروګرام ته ور ورسیږي، ملالی بشیر ته بخوښ شو چې د افغانستان په اړه د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې وړاندې کوي.
ډیپلوماټ خپرونې په افغانستان کې له طالبانو د ایران ملاتړ ته کتلې دي. د خپرونې په وینا دا ملاتړ له دې سره چې محدود دی خو اصلا له امریکا د ایران غچ ګڼل کیږي. ډیپلوماټ خپرونې لیکلي چې په هرات او فراه ولایت کې چې له ایران سره پوله لري ورستیو نشته د افغانستان د بې ثباتۍ په اړه د ایران پالیسي جوړونکي اندېښمن کړي دي. خو مقاله وایي ایران پر دغو اندېښنو سربیره د طالبانو ملاتړ کړی چې په افغانستان کې د امریکا اهدافو ته زیان ورسوي. په ولسن مرکز کې د آسیا په برخه کې مرستيال مايكل کوګلمن ډیپلوماټ خبرونه تویلې چې له طالبانو د ایران ملاتړ د دغه هیواد لپاره غیزمنه لاره ده چې د 2015 کال د اټومي موافقه څخه د وتلو په خاطر امریکا له انتقاد سره مخامخ کړي. امریکا د روان کال په مې میاشت کې له ایران سره له اټومي موافقه ووته. د ډیپلوماټ په وینا له طالبانو د ایران پر محدود ملاتړ سربیره دغه هیواد غواړي د سولې په خبرو کې د مسکو او شانګای همکاري سازمان غونډو کې د افغانستان په سوله کې د برخه لرونکو په توګه ګډون وکړي. خبرونې د مقالې په اخیره کې لیکلي چې باید په یاد وساتل سي د امریکا او ایران اړیکې شایي پر اتلونکو میاشتو کې نور هم ترنګلې سي او افغانستان د واشنگتن او تهران ترمنځ د تقابل یو نقطه وګرځي. ملټري ټایمز ورځپاڼې په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. ولس کال ورسته ډیر افغانان د نه ختمیدونکو جګړې پړه پر امریکا اچوي. مقاله لیکي کله چې د 2020 کال په نومبر میاشت کې امریکایي ځواکونه لخپل افغان متحدانو سره کابل ته ننوتل، افغانانو دوی ته د ژغورونکو په سترګه کتل. خو ولس کال ورسته چې امنیتي وضعیت خراب دی، ډیر افغانان مسؤلیت پر امریکا اچوي. مقاله یادونه کوي چې امریکا په دې اوږده جګړه کې 2400 سرتیري له لاس ورکړي او تر 900 میلیارد ډالر زیات یې له نظامی عملیاتو نیولې تر بیا رغونې پورې په افغانستان کې مصرف کړی دی. مقاله وايي امریکا په افغانستان کې د سولې راوستلو ژمنه کړې ده، خو دې هرڅه ډیره نتیجه نه ده ورکړې او له کلونو ترنګلې وضعیت وروسته افغانستان د توتیو له تیوریو ډک دی. مقاله له دغو تیوریو څخه یوه دا هم یاده کړې چې ځینې خلک په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې په دومره اوږده جګړه کې نه دی بند سوی، بلکې دا هرڅه یې له مخکې پلان کړی و. ملټري ټایمز لیکلي ځینې افغانان د اوسني وضعیت مسؤلیت د حامد کرزي د ولسمشري پر دوره اچوي او دا افغانستان ته د امریکا د راتګ ثمره ګڼل کیږي. خو مقاله دا هم وایي چې یوازې افغانان نه، بلکې پخپله د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي جان ساپکو تیره میاشت د امریکا په اوهایو ایالت کې پر خپل هیواد انتقاد وکړ. وکړ. د ویلي چې ولس کال وروسته افغانستان بیا هم له تر ټولو بې وزلي لږ لوستي او تر ټولو ډیر په اداري فساد ککړ هیواد دی. مقاله دونه کوي چې امریکایي او ناټو